درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو دي مازیګرنی خبری مجلې تموز اجمل اند هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه خبری ریپورتونه لرو خو په خبرونو کو یو خبر چې هم د څو شیبه مخکې راستل دی وای چې د سلواکیا په صدر اعظم باندې د سلواکیا په یو خار کې د دولتي غونډې لپاره رسیدو وروسته دزی شوی دی چې صدر اعظم په کې ټپی دی. څومره معلومات چې دستي راغستلی دي په هغې کې ویل کیږي چې د سلواکیا ولسمشر دغه برید غندلی دی. نور جزئیات به وروسته درکول شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلونو له امله 420 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی دغلته په سیلونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 115 شپېته بللې، ویلي چې 215 شپېته نور ټپیان دي. له 4000 نه زیات کورونه نړېدلي دي او همدارنګه تر 2000 زیات کورونه په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. تر دې مخکې د حکومت دا کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په بغلان کې وروستیو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 300 تنو زیات بللی و. د یو بل خبر له مخې په فراه ولایت کې نن د یو کور د چت د پرېوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې پیښه په بقوا ولسوالۍ کې په یو کور کې چې د ښادۍ مراسم پکې روان و شوې ده. دا طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی چې یو هلیکوپټر یې په غور ولایت کې لیدلی. د دې وزارت ویان نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د هوایی ځواکونو می 18 ډوله هلیکوپټر چې د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د راایستلو لپاره استول شوی و، له عملیاتو وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخ شوی او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د هغه په خبره په پیښه کې یو تن مړ شوی دی او 12 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په وینا د هلیکوپټرې هغه مړی انتقالول چې څو موده مخکې سیند ته د هریرود سیند ته د یو فلن کوچ موټر د لویدو په پیښه کې مړه شوي او سیند کې ډوب شوي و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغلته هلیکوپټره د سیند له استنادي دیوال سره لګېدلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټ ورکوونکی ریچارډ برینټ وایي د ناروی په پلازمېنه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروی کې میشتو افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې. ښاغلي برینټ بېګانه وخته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې غونډه کې له خپل ګډون څخه ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا یې له افغان ښځینه فعالانو څخه الهام واخیست. د بشري حقونو د څېړنیز لیګ په نوم یوې ډلې چې په اوسلو کې یې د دې غونډې کوربتوب کړی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې بحثونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشري حقونو له سرغړونکو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و. وروسته به په دې اړه باندې ریپورټ هم ولرو. د ریپورټونو له مخې تېره شپه د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او د سخت دریځي حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سختې نښتې شوي دي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدیدې بلل شوي. اسرایلي ټانکونه ګڼمیشتو سیمه او په شمال ختیځ کې د سخت دریځو د قوي سنګر جبالیا کم تنګو کوڅو ته ننوتلي چې هلته د وسلوالو له سخت مقاومت سره مخ دي. دا حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، متحدې د اسلامي جهاد ډلې وسلوالې څانګې ویلي چې وسلوالو یې د جبالیه په ختیځ کې د سختو نښتو په ترڅ کې یو شمېر اسرایلي پلي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. جبالیه په غزه کې یو لاتو لویو کمپونو څخه دی چې په منځني ختیځ کې د عربو او اسرایلو ترمنځ د 1928 کال جګړې وروسته جوړ شوی دی. او دا جو بایدن ادارې د کانګرس مخکښ غړو ته ویلي چې غواړي اسرائیلو ته یو میلیارد ډالر په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. دا استازو جرګې درې غړو پروندا خبره وکړه خو لاروخانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیلو ته واستول شي. دا بایدن ادارې پروانه میاش کې د 3500 بمونو یو بل جوپام اسرائیلو ته استولې و چې د هر یو بم وزن یې له 900 کیلوګرام زیات و. سپین مانی چې په غزه کې د ملکی وګړو پر تلفاتو اندېښنه ښودلې لدې مخکې ویلي و چې اسرائیلو ته یې د بمونو د استولو بهیر درولی دی. دا خبرونه دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ناروی اسلو کې د افغانستان یو شمیر مدني فعالان د طالبانو له یو شمیر پلوي فعالانو سره راټول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بنټ هم دغلته و او په ناروی کې له افغان ښځو د مدني ټولنې غړو او یو شمیر سیاسي فعالانو سره خپلې ناستې ولاړې مثبتې بللې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کوچی د بشري حقونو د سار سازمان وایي افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یوې بلې حساسې مرحلې ته رسیدلی دی. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم دي. همدارنګه به په دې هم خبر شي چې په اوکراین کې د دې هیواد آزادۍ راډیو د اوکراینی څانګې وڅېړنه ښیي چې د دې هیواد پخوانیو چارواکو په دوبۍ کې په ډیر اندازه ملکیتونه اخیستي دي او یو نوی معلومات ښیي چې پکې د پخواني حکومت ویکتور یاناکوویچ چارواکي هم شامل دي.
در دې شیبه د آزادۍ راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بنټ په ناروی کې له افغان ښځو د مدني ټولنې غړو او یو شمیر سیاسي فعالانو سره ناسته مثبته بللې. بلخوا د بشري حقونو د څېړنې د لیګ په نوم یوې ټولنې ویلي چې د دې غونډې کوربتوب کوي او په دې ناسته کې ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو له حقونو څخه د سرغړونو لپاره د حساب کتاب ورکولو پروسه او په ماشومانو او راتلونکي نسلونو د جګړې د چاپیریال اغیزو په اړه خبرې شوې دي. په افغانستان دننه د خزو د حقونو ځینې فعالانې او لزدکړو محروم نجونې د دې ډول غونډو پر عملی پایلو ټینګار کوي.
د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د چهارشنبه په ورځ د مې په 15مه نیټه په خپل اکسپانډ لیکلی چې د ناروې پلازمینا اوسلو کې د بشري حقونو د څېړنې د لیک په نوم یوې ټولنې له لوري په جوړه سوې ناسته کې د مدني ټولنې غړو په ځانګړې توګه په ناروې کې له میشتو افغانانو او د ښځو حقونو له فعالانو سره لیدلی دي. ښاغلي بنیت دا ناستې ځکه مثبتې بللې چې په خبره یې یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو له فعالینو الهام اخیستای دی. بلخوا د بشري حقونو د څېړنو د لیک په نوم یوې ټولنې په خپله اکسپانه د سهشنبې په ورځ د مې په 14مه نیټه لیکلي چې د دې دوه ورځنۍ ناستې کوربنه ده او ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو له حقونو څخه د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې پروسې او په ماشومانو او راتلونکو نسلونو د جګړې د چاپیریال د اغیزې په اړه خبرې کړې دي. دغې ټولنې ویلي په دې ناسته کې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو د تمویل له ګواښونو سره مخ افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو د زیاتولو د افغانستان په اړه په دوحه کې د راروانې غونډې او نور مسایل شامل وو. د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې دا دوه ورځنۍ ناسته پرون سه شنبه د مې په 14مه پیل شوې ده. په اوسلو کې د دې ناستې سیمې ته څېرمه راغونډ سویو معترضو ښځو ازادي راډیو ته په رالیږلي نومډار کې ویلي چې په دې ناسته کې له مدني ټولنې اسیلا وردک، مومنه یاري، کون کاکړ، کریم امین، فاطمه ګیلانی، د طالبانو د حکومت ملاتړونه بیا د طالبانو د حکومت د تربیت بدني ادارې پخوانی مشر نظر محمد مطمئن، د پوهنتون استادانو فیض محمد ځلان او جعفر مهدوی، متیولا محمدی او یو شمیر نورو ګډون کړای دی. ازادي راډیو د دغه ناستې له اکثرو ګډونوالونو د ناستې جزئیات پوښتلي خو لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو د دغه ناستې یو ګډونوال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې په دې ناسته کې ګډونوال د قاعدې مخه رسنیو سره د مرکه اجازه نه لري. د ناروی حکومت تر اوسه د دې ناستې په اړه رسمي څه نه دی ویلي. بلخوا په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینو فعالانو او لزدکړو محروم نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې ناستې تمه ده چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او زده کوونکې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمینه برابر سی او د دوی حقوق ورکړل سی د دې ترڅنګ د افغانستان اقتصادي حالات په دې باندې څه کار وشي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالارزی بیا وایي چې دا ډول ناستې به په هغه صورت کې مثبتې تمام سي چې عملی پایلې ولري.
دا باید په رسمي ډول دوی باندې فشار وارد شي. له دې غونډې نه متمه ده د ښځو حقونه په دې خوندي شي، د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، دوی ته په دفترونو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. نړیوال باید دغه په دې باندې په رسمي ډول لاسلیکونه واخلي.
په اوسلو کې د دې ناستې د ځای مخې ته د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو هم اعتراض کړی دی. له دې ډلې په اوسلو کې میشتې او د ښځو د حقونو فعالې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل:
ما فعلاً در پیشروی هوټل کې نشستم.
زه اوس د دې ناستې د هوټل مخې ته ولاړه یم. موږ د دې ناستې خلاف یو. موږ واورېدل چې پرون په دې ناسته کې یو نارویژي چارواکي هم حضور درلود. موږ له دوی هم شکایت لرو. کله چې دوی پوهېږي چې په افغانستان کې بشري حقونه نقض شوي، طالبان ښځو بشر او انسان ته هیڅ احترام نه لري، نو دوی څنګه هر کال طالبان او پلویان دلته راغواړي او غونډې ورسره کوي؟
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت ملاتړ او ځینو افغان سیاسي څیرو ترمنځ په داسې حال کې ناسته کیږي چې د طالبانو حکومت د روسیې تاتارستان په کازان کې د اقتصاد نړیوال فورم په 15مه غونډه کې د دوی د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ د یو لوړ پوړي پلاوي د ګډون خبر هم ورکړی دی. ناروې تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت چارواکو او د افغان سیاسي څیرو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترمنځ ناستې جوړې کړې وې.
و مولیدل چې په اوسلو کې چې د ناروی پلازمینه ده، د طالبانو د یو شمیر پلوی فعالانو او همدارنګه د ښځو او بشري حقونو د یو شمیر نور افغان پلویانو ترمنځ غونډه شوې ده چې پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ هم برخه درلوده او پکې د ښځو او نجونو په حقونو او همدارنګه پر ماشومانو د جګړو پر اغیزو خبرې شوې دي. د ښځو او نجونو د حقونو مسله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع د محل د نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ یوا د ناندرو او بحث توده مسله ده. نړیواله ټولنه د بشري حقونو او مدني حقونو نړیوال سازمانونه او همدارنګه یو شمیر افغان فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د نجونو پر مخې د څو کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې تړلې او د هیواد نمایي وګړي له زده کړو محروم کړي دي. په نن په افغانستان کې هم نجونې او همدارنګه عام افغانان له طالبانو او حکومت نه غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازه پرانیسي. د ازادي راډیو یوې اورېدونکې ښکلا شیرزاد له کابل نه په همدې اړه یو پیغام راستولی. دا پیغام اورو.
السلام علیکم ورحمتالله. ازادي راډیو محترم کارکوونکو اورېدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. کولا شدوان تا کبر ولایت نه پیغام پریږدم. پیغام می په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅام امنیت راغلی دی، دا خبره به صحیح وروس په ډېرو ولایتونو کې به امنی ده. دا چې څوک په لډار څه نشي ویلی او څوک دا نشي کولی چې راپور نه دي ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي. مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نه یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري. نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی. نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور نور علم نور زده کړې خزي یې پکې حق نه لري که څنګه.
د ازادي رادیو یو اوریدونکي ښکلا شیرزاد و چې له کابل یې موږ ته پیغام راستولی و. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو پر مخ د تړلو ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوله. د ښوونځیو د تړل کېدو نږدې زر ورځې په پوره کېدو دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
زموږ کله ازادي راډیو ناوري په ورستیو کې په بغلان کې درنو سیلابونو سلګونو کسانو ته مرګ شوب لواړوله، زرګونه کورونه یې ونړول او په لسګونو زره کسان یې بې کوره کړل. سیلابونه یوازې په بغلان نه بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو بدخشان، نورستان، فراه په ګڼو نورو سیمو کې هم راغلي دي او ورانۍ او ویجاړۍ رامنځته کړي. خو د بغلان د وروستیو سیلابونو تر ټولو درانه زیانونه اړولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د می له 11 نه تر 14 پورې په دغه سیمو کې په ځانګړي ډول ماشومانو کې د شدید تنفسي ناروغیو 106 پیښې او د شدید سال 115 پیښې ثبت شوي. په بغلان کې د سیلاب ځپلو سیمو زیانمن هم وایي چې په وروستیو سیلابونو راهیسې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته دي او د درملنې لپاره یې کافي اسانتیاوې نه لري. البته په سیلابونو کې ډیر کله د څښاک اوبه ککړېږي او د هغه ستونزه یې چې ګڼ هغه سیلاب ځپلي چې له ګڼو نورو ستونزو سره مخ وي، وروسته د څښاک د پاکو اوبو د موندلو په برخه کې هم له ستونزمنو شرایطو سره لاس او ګرېوان دي. له فیروزي عزیزي په دې اړه تفصیل اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې دغه سازمان روغتیایی ټیمونه د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې په ځانګړې توګه د ماشومانو په منځ کې د ساري ناروغیو د خپرېدو شاهدان دي. د سازمان د سې شنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې روغتیایی ټیمونو د می له 11 څخه تر 14 پورې په دې سیمو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 106 او د شدیدو اسهالاتو 115 پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سیلابګالو سیمو وضعیت هم نازک دی او زرګونه کسان لا هم بې ځایه سوي او خوراکي توکو سرپناه او عاجلو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په خبره د بورکی او نهرین ولسوالیو خلک د لوی لارې له ویجاړېدو وروسته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو سره مخ دي. دبلیو ایچ او وایي روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ وسایلو د برابرولو او د اوبو له لارې د ناروغیو د خپرېدو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو تر څنګ څلور روغتیایي ټیمونه د بغلان ولایت په بورکی، نوی بغلان، گذرګای نور ولسوالیو او پلخمبری ښار کې د سیلاب ځپلو اساسي اړتیاو د ارزولو په حال کې دي. په همدې حال کې په بغلان ولایت کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له سختو سیلابونو وروسته ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. له دې جلې د مرکزی بغلان اوسیدونکي خان الله ازادي راډیو ته وویل چې له وروستیو سیلابونو راهیسې څلور ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي.
دا دوړ فلم مریضان دي، شفق ماشومان او د نفس تنګي دي، سرخکان او د هټه جهاز تنفسي مرزونه دي. ماشومان موږ لاندې کړی دي او دواګانو کمبود ده. واقعا چې دواګانو ته نه درس دي، په ټول صحیح ټیمونه نشته دي.
د مغلان ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل چې لورسته یو سیلابونو راهیسي دوه ماشومان په عصبي ناروغي او اخته سوي دي.
موږ له سیلابونو وتښتیدو، زما دوه زامن ناروغه دي، عصبي تکلیف پیدا کړی، تر اوسه مو هیڅ دوا نه ده اخیستې او ډاکټر هم نه لرو.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران ټینګار کوي چې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو ډېر احتمال شته او خلک باید د روغتیایي لارښوونو په تعقیب کې جدي وي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې په وقایوي شکل باندې دې مشکل څخه ځان خلاص کړي. اول دې ډېر کوشش وکړي چې خپل شخصي حفظ الصحه مراعات کړي او دې ترڅنګ هغه ترکاري بیا ها خوړه چې دی پخایي هغه به په پاکو سیو سیو اوبو سره پریمینځل شي، او همدارنګه هغه اوبه چې استفاده کوي هغه د یو ځل جوش کړي ورسته د هغې نه دی د خوړو څښاک لپاره د هغې څخه استفاده وکړي.
په بغلان ولایت کې سیلاب ځپلي له خپل وضعیت په شکایت د خپلو ناروغانو لپاره د روغتیایي خدمتونو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې په بغلان کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 80,000 کسان بې کوره کړي چې 40,000 ماشومان دي. په افغانستان کې وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو پر بغلان سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو لکه غور، هرات، بادغیس، ننګرهار، تخار او بدخشان اوسیدونکو ته هم درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې افغانستان کې د جنګي جرمونو د ادعاو رابرسیره کېدو په تور د استرالیا یو وکیل په بند محکوم شوی دی. تاسو څو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغې مخکې یوې بلې موضوع ته راسو. د ازادۍ راډیو د یوکراین څانګې لخوا د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ په حکومت کې د اداري فساد په اړه د یو تحقیقاتي رپورټ موندنې ښیي چې د هغه د واکمنۍ په موده کې یو شمېر لوړپوړو چارواکو د پارلمان یو شمېر غړو او دولتي ادارو کارکوونکو د میلیونونو ډالرو په ارزښت متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ملکیتونه اخیستي دي. په دې اړه د نوریاس نوري تفصیل اورو.
د اوکراین د پخواني کرملین پلوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د واکمنۍ په موده کې یو شمېر جګپوړو چارواکو د پارلمان غړو او د دولتي ادارو کارکوونکو په میلیونونو ډالر دوبۍ ته انتقال کړي او ملکیتونه یې امپیریالي دي. دغو کسانو نه د خپلو شتمنیو راپور ورکړی او نه هم د فساد او له خپلې دندې د ناوړه استفادې یا خیانت په خاطر له رسمي تورونو سره مخ شوي دي. دا د هغه تحقیقاتي راپور موندنې دي چې د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د سکیم برخې برابر کړی دی. له سکیم سره په دې راپور کې په نړۍ کې څه باندې 70 رسنیو مرسته کړې، په دوبۍ کې د زرګونو ملکیتونو په اړه نور جزئیات راټول کړي او هغه سره شریک کړي دي. په دې راپور کې تر ډېره د 2020 او 2022 کلونو ترمنځ د ملکیتونو د مالکانو او ورڅخه د استفادې پر چارې تمرکز شوی دی. د اوکراین د پخوانیو چارواکو په ډله کې چې په دغه راپور کې یادونه شوې، د یانوکوویچ د ایکالوژي د پخواني وزیر په ګډون د پارلمان د یو شمېر غړو نومونه ښودل شوي چې د هغه په مشرۍ ګوند پورې تړلي وو. یانوکوویچ په 2014 میلادي کال کې په واټونو کې د خلکو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې روسیې ته وتښتید چې تېښته یې د دې سبب شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړي او بالاخره هم په 2022 میلادي کال کې پر دې هیواد بشپړ یرغل وکړي. د راپور له مخې که څه هم د اوکراین قوانین د دولتي چارواکو په شمول د دې هیواد اتباع له دې نه منع کوي چې په متحده عربي اماراتو کې ملکیتونه وپیري، خو د شفافیت نړیوال سازمان ډیر مخکې د دې یادونه کړې وه چې متحده عربي امارات د غیر قانوني شتمنیو پر یو لوی مرکز بدل شوی دی. لندن میشتي د مالی او امنیتي چارو د څېړنیز مرکز مشر ټام کیتنګي د ازادي راډیو اوکراین څنګ ته ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې پیسې خوندي او پښتنې نشته. د هغه په وینا هر هغه څوک چې وواړي په خپل هیواد کې له سخت کنټرول څخه ځان بچ کړي، نو له تاریخي پلوه متحده عربي امارات مهم ځای دی چې هلته دا کار کولای شي. د دوبۍ د افشا شوي سند له مخې چې په واشنگتن کې میشت د نړیوالو جرمونو او کړکیچونو په اړه د دفاعي چارو څېړنیز مرکز ترلاسه کړی او هغه د ناروې د مالی چارو له ای۴۴ رسنۍ او د منظمو جرمونو او فساد په اړه د راپور ورکولو له پروژې سره شریک شوی، موندنې د ثبت شوو څه باندې سلو افشا شوو سندونو پر اساس چې د دوبۍ د ملکیتونو د ثبت د ادارې او همدارنګه د عامه ملکیتونو د نورو شرکتونو څخه ترلاسه شوي برابرې شوي دي. په دغو موندنو کې د اوکراین د پخواني ولسمشر یانوکوویچ د یوې مشهورې څېرې د ایکالوژۍ د پخواني وزیر میکولا زلوچفسکي نوم ښودل شوی چې د وزارت د دندې تر څنګ د طبیعي ګازو د تولید په برخه کې د بوریسما ګروپ په نوم یو لوی شرکت ایجاد کړی و. بوریسما ته د نړیوالو پام هله ډیر واوښت چې د یو غړي د امریکا د ولسمشر جو بایدن د زوی هنټر بایدن په اړه په متحده ایالاتو کې سیاسي ناندرۍ راپورته شوې. ویل شوی چې زولوچفسکي د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې په دوبۍ کې د 11 میلیون ډالرو په ارزښت دوه عصري اپارټمانونه په دوبۍ پالم سیمه کې پیرلی دي. دواړه ملکیتونه په 2022 میلادي کال کې د هغه د لور انا په نوم شوي دي. نه په خپله زولوچفسکي او نه هم لور په دې اړه د ازادۍ راډیو ایمیلونو ته ځواب ویلی. د دغه تحقیقاتي راپور له مخې د اوکراین د پارلمان یو شمېر پخوانیو غړو هم په خپلو یا د خپلو کورنیو د غړو په نوم د میلیونونو ډالرو په ارزښت په دوبۍ کې ملکیتونه او جایدادونه امپیرلی دي. د پارلمان د پخوانیو غړو په کتار کې د ویچسلاو بوهسلایف نوم هم اخیستل شوی او ویل شوي چې هغه او زوی یې د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ په دوبۍ کې لږ تر لږه 19 اپارټمانونه او د دفترونو ودانۍ پیرلي چې ټول ټال بیې شاوخوا 15 میلیون ډالره ایښودل شوې ده. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه د پخواني حکومت د چارواکو د فساد په اړه دغه تحقیقاتي راپور داسې مهال خپروي چې د اوکراین اوسنی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ژمنه کړې چې له فساد سره به په کلکه مبارزه کوي. زیلنسکي تیر کال په اسمبلی میاشت کې ویلو چې له پارلمانه غواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. د هغه په وینا اوکراینی ټولنه د ډیموکراسۍ پر لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی زموږ خبرونه تاسو د شپې او ورځې وسوریدل شي. د ورځې لخوا په من لنډو سپو نن نسیو وش پنځه وی شو. د شپې لخوا په منځنۍ سپو دول شپګ نبی اوریدل کیږي. مخکې لدین چې تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو ورپسې زما د دری برخې همکار راشو بل نیم ساته خبري مجله درته وړاندې کی یو بل ریپورت راخلو وغدا دی چې په استرالیا کې یو قاضي د دې هواد د پوز یو پخانه وکیل د غپټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړی چې په افغانستان کې د استرالیز وکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاو لپاره برسري کېدو سره مرسته کړې و. په مخړی د ریپورت
په استرالیا کې یو قاضي د دې هواد د پوز یو پخانه وکیل د غپټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیز وکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاو لپاره برسري کېدو سره مرسته کړې ده. شپیت کلن دیوید مک براید استرالیا د پلازمین کامبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو او ورته د 15 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي دیوید موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مک براید به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ وو ویشت میاشتې په بند کې تیروي او له هغه وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کیدی شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مک براید یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغه محکومېدل او ورته سزا ورکول د دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مک براید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې دې شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په اوو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان ګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مک برایت سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونو چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله ډېری ځواکونه په اروزګان ولایت کې دېره وو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ازادی راډیو ټولم کارانو سلامونه کوم وار اسلام غزنی مت ګرام سلامونه خبره کوم متول مخن غزیدر سلک نامی پور چې ګدان نو سوال نه تیری دا سړک ډیر خراب ده. دا ول سونه دی ناوی ام ګلن سونه پډیر کړه او پډیر زحمت کړي په دې سړک یاندې دومره خراب ته سی بیخی تعبیر نشی کېدلای بیخی په زیات اندازه خراب ده. نو نه ازادی راډیو دم کارانو څخه غوښتنه لرم چې از موږ وخت نو سینو پور ورسوي کولنن راځي له پیژدا اسوه سه ها خلق سوس پسر دی اقتدار باندې دي او هغه مشران خلق کغه غزنی او له نویر او لسوالی سره تعلق لري هغه هم د او لسونه یې کړی دي. مکتبونه په نیست حساب دلاري په نیست حساب دي کلینیکونه په نیست حساب دي هیڅ توجه نه د ورته سوی. یعنی جمهوریت په کې کدا خلق هر څونه د جمهوریت لاسرسي نو ته کېدو بیا هم د خلکو لپاره ډیر کار کړی و. برهان موجوده حکومت ته خلکو ته هیڅ کار نه کړی. نو د ازادي راډیو د همکارانو څخه مې دا وختونه ترمن پیام تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول کارکران ته سلامونه وایا سلامونه ورسور زمون کلی خوشو کی و ناروغي لګیدلې دا چې دلګډ او بل عمله لګیدلې دا اکثر خلک داسوي چې یو قسم وینه دا په انسان کې کمیږي سپین وینه په نام باندې دوی وایي چې دا د کوریز او یا دلګډ او بچ کې دا د وژنه دا لګیدلې دا تقریبا شل پنځه څلوېښت ورځې پر دا تبه پر دې سخته تبه وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر